د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
داسې یو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوی خویندې، دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي. هیڅ داسې مخلوق، هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابېږي. نو غیر له دنه د دو بلد نه لار شته، اولادونه لري، دا کونډې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړې دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې، درې کلونو کې، هغه میرمنې چې لوستې نه وي هغه خو ګدایګري موږ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلی دی چې هغه میرمنې چې لوستې دي، هغه میرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه اوس آماده شوی چې هغه ګدایګري وکړي او ګدایو کې تر څو خپلو وړو ماشومانو ته او د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغسې روان وي. د افغان میرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسې به د ده د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی ګدایۍ ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټري مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټري کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دو غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان کې دوه حاله راتلرو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلوي، بلکې اسلام هر برخې ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په یو اسلامي نظام کې د دغسې یو لوی قشر او د دغسې یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولی شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولی شي، ځکه د اولادونو دپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولی خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کېږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټولو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خولو باندې موږ موسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شي روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرېږده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه لکه دوه نیم لکه باعزت افغان، باهمته افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سږ کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولې مایوسه شو؟ ولې نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي، په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي و ټولنه جوړه کی حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم اندازه مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل لري چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دي هغه د ژبې خاوند دي او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم او کې تحصیل کې هم دغه خیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې ال تشفی کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړې دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانیت یو انسانیت دی بشریت یو بشریت دی او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې په فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې دا غو د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ لپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د بد عواقب دا سره په افغانستان کې تم نشي دا به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو وسې وخت دی چې افغان مرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم به دغه به غیرت حرکت چې دوه وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمل دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي به ختمه کی او افغان مرمنو ته دغه به غیرت اقدام شوی ری دا به خاتمه یافت کی او دوی به خپل حق حقوق ټول ورکړ شي
که په دې خبر راته وکي حاکم نظام ولید سکی دي خځو پر وړاندې ولید وګونه چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولید خځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خځو پر وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوی له معلومات هم نه کیږي بلکې دوی خځې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو دوی نه د پیغمبر سیرت لوستي دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي نه د امامانو سیرت لوستي دي یا د صورت دی چې دوی هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا کدا نقطه نه وي دوی معلومات ولري د دوی په زړونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوی منافقت کوي په زړونو کې دوی پوهیږي چې دا د حق حقوق دي خو دوی نه ورکه بلکې دوی د سیاسي وجوهات العمل یا د رسمیتو د پیژندلو په خاطر باندې پیوښمه مملکتونو باندې د فشار دراوللو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزی او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوه حقوق د پخو لاندې کړي تر څو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا د دوه په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تېروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
دو ته به زمونږ ډاډ دا وي، په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخښي، ځکه چې دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دې په خپلې بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دې په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپلې والدې له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاب کیم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی، د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عدل نشي کولی خو الله عدل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلما سلام د آزادی میلما ځنګړې مرکه ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلی دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ اچونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو لومړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ور وپېژنې.
سلامونه کاکا سپاستا اوریدونکو ته. خپله سید وهاب اکبر یم، په افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غړ شوی یم. اوس په لندن کې اوسېږم، په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینک دی، هغه کې د اډمین کارونه ته مخکې وړم، دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایاست لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه، په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوم. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه ولوبېدم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جیمخانه چې دا 3 کال شاګر سره ولوبېږم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطحه باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي پخکته البته د کاونټي نه. نو دنه بعد چې بیا دوه درې قدمه چې ورپسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یوه هیله لرئ تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې به لاړ شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل صاحب کوشش همدغه دی، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دغلته چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبې یا یو ورځنۍ لوبې کوي، نو دغلته د هلکان راغواړي د پریکټس دپاره چې ورته ورسره پریکټس یې کوي، پنټ کو سره شامل وي. زموږ همدغه کوشش دی. زه خپله تللی وم لیسټر کاونټي کلب سره چې یو ځل ورسره نوین نفاق هم لوبېده، زه هغې هم راغوښتی وم. د هغې کوچ پال نیکس نومېده او هغې هم وویل چې ته خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرېږده، چانس لرې. یعنې موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو انشاءالله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ، بالینګ کوئ او که بیټنګ که دواړه؟
زه خپله چې بالر یم او سره بیا لږ بیټنګ کوم، خو یعنې زیاتره ما بالینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کومو ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زونو په سطحه د 15 کلنو، د 12 کلنو، 10 کلنو، چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم اوسنی زیاتره لوبغاړي هم و. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوې دي. ولایتي مې هم کړی و، د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړي دي، شپږیزې کې هم و، د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړي دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره به یوځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړي دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنی چې غټ ستوری زموږ دی راشد دی، هغه زموږ د بندي امیر کپتان و. کله چې زموږ انګلستان لوبې وي مسلمانو په صفحه باندې سره نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی، همدغسې ابراهیم او ګربز و، مجیب و، عظمت الله عمرده، رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو. نو همدغه لکان موږ سره وو، زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه موږ سره په زونو په سطحه لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل، د لومړنیو وختونو د لوبو، هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات، ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په سطحه ولایتانی سر ورځنۍ، نو تګ راتګ هم وي، سفرونه هم وي، په هاسټل کې مې یوځای اوسېدلی، نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته ووایي.
ولې نه، د بندي امیر نسکانو لوبډلې لوبې وي، زموږ کپتان راشد خان و. نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم، نو زمونږ فټنس لږ ډېر و، نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوئ، تمرینات کوئ، نو ما ته به زیاتره ویلي وه به ته مخکې شه. نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چې انډیوالي وه ټوکې ټکالې وې، راشد ته ویلي چې دغه هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته، نو بیا راشد ویلي چې وهابه ډېرې منډې مه ورکوه، لږ په ارامه هم صحیح لکان داسې چې لوبو نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې نولس کلنو کمپ هم و، احسان جنت زمونږ کپتان و، هغه وخت د 19 کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې. هلته هم همدا کیسه وه، ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه، نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو، نو په هغه کې بیا ځکه چې فاسټ بالر یې باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله یو فاسټ بالر ته ویلې، ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي، نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو، چې اوس زیاتره زه ویلم نشم
خپل کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایي هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایي. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وای نو په ډېره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلي وئ، فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي، ځکه چې زه اوس ګورم هماغه چې زما ملګري وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله وزي ته ورسېدل. نو البته زیار مې ستاسو کوشش هم کړی وای زموږ به همدغه غلطي وي. ما تر افغان نه بعد یو څو کوچ زو او سلیکشن کمیټې کې اوسو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړلې چې ته باید نه وتلې ته ولې بلاړې. خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ورمن بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي. نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مې ایستلی وی کوشش مو کړی وی، نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده، خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو. که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته وي، هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي، بارانونه ډېر زیات وي، همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات وي، هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي. نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي. رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده. هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته، همدغسې د برمنګم طرف ته، همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی، دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته. فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده، زیاتې پیسې پکې استعمالیږي، یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې، ځکه چې ډېره زر لوبه ده. مهمه ده فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي. زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي، نه کرکټ هم کوي، ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسنی مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو، بن سټوکس شو، اولی روبینسن دی، اولی پاپ دی، دا بیسټو بټلر، دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبېږي. هر سړی چې دی ډاکومنټری خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبېږي یو ځای او دین د ټیمه پورې یو ځای راورسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشته څومره خلک ډېر زور ورکوي.
او داسې یوه هیله لري چې یوه ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډلې سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي او هلته به په افغانستان کې کرکټ کوي، یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي؟
انشاءالله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو. لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې اوسو کسانو سره انشاءالله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړي وي چې وشي. نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره، او بیا په راتلونکي کې چې هر څه الله ته منظور وه که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره، او که نه نو بیا به هم د خپل ژوند ته دوام ورکوو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ تر څنګ شخصي کار هم کوئ، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کېږي؟
انګلستان کې یو کار دی چې اوس اوړه شو او ورځې ډېرې اوږدې، زموږ ماښام لس بجې، نو په دغسې ورځو کې کېږي چې شپږو ساعته کار وکړي او هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته. زه خپله فعلا همدا اوس کوم، څلور ورځې د خپله کار کوم، لسو نه تر د پنځو پورې، بیا د شپږو نه تر د نهو پورې چې ډېر تمرینات ته ځم. میدان زموږ ما سره نږدې دی، دغسې پوستان کې ورسره جم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی، ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کېږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ د طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي. په څنګ کې سره الحمدلله دلته زموږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي، کله نا کله کوي، لکه فعلا چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ موږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پورا ٹورنامنٹ دے خپل په د یارانو کرکټ کلب سره بیگم چې منیجر مو بختیار سایل سپ دے کرکټ یعنی ډیر زیات دے پس څنګه سره بیا د اگست میاشت سپتمبر میاشت کې چې دے د آزادۍ لوبي هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خو دغه شنبهی ورځې لوبې چې دا د انګلستان له طرفه نه چې یعنی فرضي لوبې دي دا باید وشي که باران بیا بله خبره کوي نور باید دغه لوبې وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیګ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي څوک ښه کوي هغه په نظر کې اچوي هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبې وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي ځکه دې ګراؤنډونه پکارېږي د دې چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دې پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کېږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلک شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم دوبغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښیږي او علاقه مو سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي نو ځان سړی پوښ کوي شي ځان ته لږ زور ورکوي شي ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه دی پنځه ورځې لوبه وي نوي اور دي نو ته باید فټ وسي دا د لپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښیږي ماته یو څو زور غونډه راکوي چې باید ځان پوښ کړي نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شلوري زلو به چې ډېر تیز لوبې دي ډېر زیات پخېږي چې زړه ختميږي او یو ورځ چې دا سړی سینې لوبه ده خوښېږي مې خو یان دونو سره بیا نه ما او ټیسټ او شلوري زمې ډېر خوښېږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکل سه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه کته سلو بو کې خدي هغه یو ځنې وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنې سیالي دي دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې د کورنۍ کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غواړي ولرو نو به شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې همیشه یادوم درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ ران کې دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډېره حوصله لري پچ باندې درې دې شي او که د ټیسټ کرکټ چې ده همدغه غواړي چې یو بیټسمن باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زمونږ کرکټ د افغانستان کې کورونا کرکټ چې ده ډېر محدود کرکټ ده البته شلاوریزو په یورازینیزو لوب باندې چې ده ډېر توجه شوی ده او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس یعنی سلورزنی لوب کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په پنسوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنۍ سیالیو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوب ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې دشته کول څه بل دلیل دا هم کېدای شي چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبې دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې ډېر انپریډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زخه کوي شل ورځې لوبه لپاره او لیګونه لپاره هغه یوازینی وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریزو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا مول ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي اوس مثال آی پی ایل دی دا څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي ځکه میسه چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دي سچې تلویزیون نه دي دا سچې میډیا اوټلیټ دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې ځکه چې تاسو پی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر شې شامل دي نو البته دا وایي سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه او که شل اووریز
اول په افغانستان او سنې د کورنۍ کرکټ چې ماشا الله ښه روان دی اوسنې اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شل اووریز لوبې دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سیز انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شو دي دا کرکټران ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنه سیالیټی زیاتې کړې دي سروزنه سیالی چې دی یو پورا مکتب دی تکل سیب باقي تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د گیم اویرنس جوړته وي هغه پیدا کېږي پسند کې سره
په فرست کلاس لوبه کې چې تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلم کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي همغه ته خوشحاله وي خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري دا بیا ډېر وخت دپاره دوام نه کوي لکه مونږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغې ونه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنې د خپل وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په څلور ورځنۍ سیالۍ ځکه چې څلور سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ څلور ورځنۍ لوبې وکړئ هغه ته ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه یې ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ او دا اوسنۍ لوبغاړی ستاسو څلور ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ وګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو لدی خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته کې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې پما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل صاحب زه به دا وایم چې پر ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مل لار ده زه باید په همدا روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي اوس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف پسې روانې وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې بلري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړی هغه ته به ورسیږي ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخې لري کوم دا د ما چې مخې تاسو ته ویل چې دا څلو بغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه کړی دی دا به تاسو حیران شئ مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لوب کې لګیا لوب یارانه وای دا زما ګول دی د سنچې د پلان سمینه نه و البته په موضوع کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول لې چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دې کراتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف یې باید کرکټ وسی دې کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی دویمه خبره تقلید باید ولې کې دا خبره چې کس موضوع ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غونډې شم البته پوره تقلید کول چې دې بیا نه کامیابیږي هغه په دې لټ باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټراکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچر ته ټول مر انسان وږي زه دا کاسپسیزم کامیابی ګینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټراکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی دا څه ډیر لو غاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې وختلې څوک نه بشي څوک غزار شي یعنی پورا کاپې نه کولې نو زه ته ونه رسیدل ځکه چې هغه دا ذهن کې نو چې دا ځغره د نبي ژوند زمانه بدل دی یا دغه باډی زمانه بدل ده ځینې بدل دی هغه ته ډیر ایکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډیر خنۍ چې دا تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځانو سره سید وای چې غواړم کس غوندې شم او چې سره کوم ځین همدغه سبا ځاګل ته ورسېږم داسې نه چې ځل ته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم تقلید باید ونشي پوره خپل کار دی وکړي لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانه کي او خپل هدف ته رسېږم
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هې چارې
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کله چې مقصد لري ستل کله چې مقصد لري ستل وکړه ما ډېری دوستي کنا دې د یاري اره راز راز و ماته رات جوړ نکه فساته رات جوړ نکه فساته شناختش کول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني بلا آختا کی مینتا سبی جینے نور یاران تا پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جفل ماندکی Yeah.